یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموسه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2001 کال متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخته رسېدو وروسته یو شمېر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته له ډاره شا اړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یوه وژل شوي انجینیر کورنۍ وایي
چې ورځم زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه و روه.
په کابل کې د هغو انځورګرانو چې پر دیوالونو به یې انځورونه کښل کار درېدلی دی.
محدود څه چې بیخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار یې خراب شوی دی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري خو اوس په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده. بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه استایلې ده. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې ده. له سهار راهیسې 1.3 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. دغه کمیسیون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. د دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به یې په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال هیدربار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ یې کړی. کاناډایي چارواکو له هغې ډلې د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 1.4 افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک په البرټا کې د دمګړې لپاره مشت شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننه وځي تو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخه ونیول شي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې له اسوشیتد پریس اژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړي او ویلي دي وروسته له هغه چې پخواني ولسمشر اشرف غني ناببره او په پټه له افغانستان ووت د طالبانو ته چې د کابل ښار تر دروازو پورې رسېدلي و بلنه ورکړه چې ښار ته ننه وځي. کرزی چې په کابل کې له خپلې منیا وړو ماشومانو سره اوسي دا خبره په ټینګه وکړه چې له هیواده د غنی وتلو په وروستیو دقیقو کې هغه پلان شنډ کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی و او له مخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې د یوې احتمالي موافقې د عملي کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل لنیولو یو ورځ مخکې د اگست په 14مه پیل شوی و. د راپور له مخې کرزی او عبدالله له غنی سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوهې ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نوره هم قوي شوې او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104.5 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات وبلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانیو کېږي او له سرغړونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر 130 افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوېد او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې ونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید-19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستیو 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمی شوي، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادي رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې د طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې ښځینه خبريالانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلني راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 3 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمعید هاشمی وایي که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژون کې طالبان بللی وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
اول خو باید ووایم چې اسلامي مرد په راتګ خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، ژوند ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوي دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نه وی و، طبعاً ځینې ژو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نه وی و، کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړې دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بېرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عریض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي، ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یو هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موردل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي، خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تند چلند لعمله پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک کې یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولی او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورورې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی وو. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی وو.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماش خوړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوځي ته د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوځي ته، بیا بل ورور می دستي بل دکان د خېږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوځي مخته د خېږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي بار دی ورجواب کوي چې دا په موږ په سیفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابیا وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 18مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه ده؟ دی وایي ته یې پلار راسه، هلته چې ورځم زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه وروه، چې پزه یې ورماته کړې وه، سترګه یې ورچولې وه، مخ یې ټول د کنداغونو هوارې وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي و، په اولو ټکولو یې شهید کړی و، بیا یې روته لاس تړلې غورځولې وه.
څوک وهل شوی، څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت،
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه له یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپله فیسبوک پانه وتړله، خو کله کله یې چې کوم زنشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
کوم ما چیز نشته کنه ملحه طالبو.
د ټولنیزو شبکو یو بل کارونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک ته رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبره سوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې پخوا یې پوسټونه کړي یا اوس کړي، شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي، او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو پوسټونه نه کوئ. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کېږي، هغه هر څوک کوي، مګر لپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسې اوس فیسبوکونه او دا ټویټر و چاری څومره ډېر انتقادونه روان دي کېږي، موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرګ په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبرا نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نور یې مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او کاهیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي. دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته رایت کوي، لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بسته د دې اونۍ خبرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
یو شمېر انځورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انځورونه کښلوي نور دا کار نشي کولی. دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انځورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډېرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګه بیرغ انځورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولی. هغه دیوالونه چې په تېرو شلو کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور سوي وو د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته خو مونږ محدود څه چې بېخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولی او تر اوسه پورې مونږ ته زمونږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څه وکړو په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم سوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیاره ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشترنه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډېری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دای ویل څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل وو. اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر وو. ان یو تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د تیرو ډېرې تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې وړي تر فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه دا چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انزورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انزورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو له ویرې له افغانستان وتلی دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به ټیټ دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچیری او وبخښ په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګڼ فارمونه جوړ شوی دي. خو کب د فارمونو د خواندان وایي چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبله ریو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي. خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو یې بازار کمزوري کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل خو حالات پرې ډېر زر بدل شول.
او کیلو میان با په 200 روپے 200 روپے باندې خرڅې دل اوس په 1100 روپے باندې خرڅې چې خلک تشویق شي خلک ته کومه کو شي خلک غریبانان دي کوزا خلک هم په دانه دانه نشي ورسوله دا خلک ځان لا اوله نه چې خپل میان لا بدانه سو.
دا یوازي عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوت په غا خولاړ دي بلکې د هغه په چیر په لزګونو کسانو د ګټي او خیراتلونکو په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړي. خو اوسنۍ شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالی او د خوراکي توکو بیو لوړوالی خپلې راتلونکو ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسولین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسول ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د میانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحی غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالې او نور اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکی کړي او ډیر زر به ورته داسې حل لار پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده. الله دې وکړي چې دا شان نور هم خلک سرمایه گذاری وکړي او خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا هغه هم نقصان ونه شي او دا هغه مال هم وځي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ده چې هغه ضرورت هم زمونږ د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډپ کړې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي. خو اوس به صفي الله ستانکزی د دې ساعت خبرونه واوروي.
د بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیاله هی دربار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده له هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپه 104 افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کېده کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوي او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزي وژنې وم تلین دی. 140 کسان په اوو کاله مخکې د ډسمبر په 14 په یو ترګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول د ترګریز برید د وم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس کووید 19 انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تشره غلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شوډو سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس دی خبرونه کې په افغانستان کې د شوډو لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شید زیانجونی لکلونو راهی سی پا دغو کورونو که دی. ده بخشری نردیوال سازمان پا دیورستوی که اعلان کرده چه پا افغانستان که ده طالبانو لواکمنه ورسته ده شدو لپار امن خونی ترل سوی او هغه بندیانی خوشی کرده چه هغه بندیان خوشی کرل سوی دی چه ده تاوتریخوالی پا طور محکوم سوی و. ده سازمان هم دار از ویلی چه ده تاوتریخوالی قربانی شید زیانجونی چه پا خوندی کورونو که ساتل کیجه د راخوشي سويو بنديانو د غچ خستنی له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شذو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او همدارس به د یوې داسې شذې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمر سره د ټلیفون لاري وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور. خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دی د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم. تاسو کوم پوښتنه لرئ زبا کاری در سره وکم ولینا.
سلامت اوسئ. لیلا جانې، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امن خونې تړل سوي دي، یا هم هغه ښځې چې مخکې د تاوتریخوالي سره مخامخ وې اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان راخوشې کړل چې د تاوتریخوالي په تور باندې محاکمه سوي وه. تاسې دغې ستونزې ته په څه سترګه ګورئ چې دا څومره لویه ستونزه ده، او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلي دي؟
مننه ګرانی خور. زما پند دغه څه چې ویل سوي دي چې دا یو ډېر جدي تهدید دی ودی ښځو ته، او دغه څه به وي چون دغه ښځې چې موږ یې په دغه امن په کور کې لرو، دا هر یوه د داسې تاوتریخوالي څخه راوتلې ده، د داسې یو خشونت څخه دا راوتلې ده چې دوی موږ دا کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلي دي، یعنی واقعیا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا د دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ دخوا او یا هم د باندې. یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک چی شي وایي، خو موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي. دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی. دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري په دې خاطر چې دوی هغه دوی غوښتل هغه دوی وکول نه دي کړي، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده، بیا یې کورنۍ ویل چې تاسې ولې زموږ نوم رابط کوي، تاسې باید نه وایې کړي، تاسې باید په دغه کور کې دا سړی که ښه وو که بد وو کې سین او یا او کاتیا او یا مثلا هغه ظلم در باندې کوي، تاسو باید قبول کړی وای. نو په دې خاطر دا شذې چې دي، دا جوړې چې دي، دا ټول هیڅ سرپناه نه لري، دوی هیڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هیڅ ځای نه لري. په دې جامعه کې یوازینی ځای د دوی لپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت آبرو، یعنی دوی ته هر شی ورسیږي. مهم دا دی چې دوی عزت او آبرو دلته خوندي ده. که چیرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هیڅ ځای نه لري چې دوی د یوه شپه هم پکښې اوسي، نو دوی به په سړکوي، څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته بیوړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر سي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلي دي، دوی اوس آزاد دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډېر مننه لیلا جانې، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی. دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانی، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زده چې اول چې موږ خپل په کورو کې ولو، هلته مثلا موږ درس نه درلودی، موږ درس نه سو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ قرآن شریف را کوي، موږ درس را کوي، او وخت مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړی وو، مکتب مو وایي زموږ ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یاست دلته مو ډاکټر لرو، موږ دوا راکوي، دلته دوا راکوي، دلته ښه ونیسي، بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته دباندې بیا هلته دوا راته راکوي، نو بالاخره خو داسې ښه ځای وو، او په امن کښې وو، د خشونت وو، د یو وهلو وو، د یو ټکولو څخه په امن کښې وو، دغه ښه وو.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدلست او د امن خونی په منځ د توپیر په اړه کې سره ته واس چې د خپل کور کې مو څه حالت وو او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل په کور کې چې ونه مې زده یو نیم کار ولرم چې ما پلازیان مرسته کړې وو بخښي او زما مور لاړه خپل د پلار کور ته او زما مېریزان ورو مې چې ما مور ته درد ورکې وای دا ولې لاړه زه ورته لاټیا وکړل څنګه دې سره ته ورکړم زه نو وکړل ولرم خو هیڅ شی مې نه وزده خو دا زه چې زه راته وکړم هغه په کوچانو باندې خرڅ کړم چې هغه څنګه مې ژوند یې څنګه زره په یو ورکړې خزما ورور نو ول ورته وخت لزما ځای ته وانه کتل هغه شزم درلود د اولادونه نه د وزره
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قاته سو بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون لاره راوخلو. زه غواړم اوریدونکو چې تاسو د زبیح الله مجاهد ځنی سرګندونی هم واوري چې د طالبانو د حکومت ویاندې ورسته به د دوی سرګندونی هم تاسو سره شریک کړم د همدې پروګرام لاره. اوس هم ورځم یو لنډه دمه به واخلو بیا بل تاسو سره یو
خنای امن
نور بس دی خبرونه اوري. تاسو نور بس دی خبرونه اوري او د ازادي رادیو ده. زموږ لومړی میلمنه لیلا چې د شودو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. لیلا جانې کپه دی اړه موږ ته وایس چې تاسو د امن خونو سره کله کار کړی دی په دغه امن خونو کې چې کومې شذې دي د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه؟
مننه گرانی خور څنګه چې ما درته وویل زما لنډه موده کېږي چې زه په دې مرکز کې کار کوم خو اول به دا درته ووایم چې دا مرکز ماته یعنی بعد له خدای د کور څخه چې کعبه شریفه ده دا ماته یو مقدس ځای ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی ده اصلا یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي مثلا رسانی وایي یا کسان چې مخالفین دي د دې ځایو هغه د خبرې کوي یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت دغه شیان دلته نشته یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کوره څخه بعد د کعبه شریف څخه دا د امن کورو دلته شزې ډېرې په عزت برو چې دا یو مهمه خبره ده افغانستان چې دا یې حواله عزت او برو خوندي نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کړ او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دالانډو مده کې چې ما دلته کار کوم ما ډېر فعالیتونه کړی دي لکه د دوی ته درس ورکوم انګلیسی درس ورکوم قرآن شریف استاد بل استاد ده زه په خپل انګلیسی درس ورکوم او تعلیم تربیه بخش کې زه درس ورکوم تاریخ درس ورکوم د خیاطی استاد لروی دوی خیاطی هم دلته جامع ګنډي تکوي او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړم
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکو لیلا جانې ډېره مننه اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې فاطمه جانې تاسو خپل د کیسې دوام خپل کیسې ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسو خبرې کولې تلیفون مو قطع شو
بلې وندوزا پر وون کال باندې هم په هغه وووین کال باندې وداول ما غوښتل چې د سړي او مات خندغه توازو غوښته چې دا باید بعد مات ماشین یا اولاد راځي دا کی زه خپل خو په سخانه په یوه د موخ چې ما سره واده وکړ او مات دی ویل چې ورو ماشین پیدا څه دې ورو ولا ما ته ونه ماشین نه پیدا کوي خو بل کړه زه ډیره مریض شوم نه ما دا مجبور شوم رانه و خانه هم نه دغه ته هغه وخت به یغس کې وو د خانه هم نه مو جوړ شوی هم د سرالم
ش بله زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع شو موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کو. اوس به بیرته هم لیلا جانې ته راسم. لیلا جانې، تاسې د فاطمې خبرې واورېدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تیر شوي دي، دا ډول ښځې تاسې څومره ورسره مخامخ شوي یاست او تاسې څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډېره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللي دي، دغه ښځې به چیرې ځي؟
تشکر. مننه دا شیزی بنا دا خوالانی که چی دا کده از آیونه وطرو سی نو دیگه پا سرکونه باندی بیا بنا بیا با یا بیا سوک دا وزی آمیر بیا یا بیا سوک کماندان بیا بیا از ما نظر، یعنی زخ پل دا نظر در توا پا دی زوی هیز زای نلره چی دوی لارش یا با زی زندان تا ملتا بی مثال دا نوی حکومت چی راغلی دوی بی بیای زندان تا نو بل 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 یا با یا بی بیای خپلو کورونو تا زد دوی دا پارا هیچ دا باندی کم خوشبینی نوی نمو چو دوی دی راوزی او دوی دا باندی دوی حیاتی پا خطر کی نوی او دوی جوندی پا خطر کی نوی دا زد هیچ اصلا نوی نمو
لیلا جانی، زه غواړم چې تاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد یو څرګندونې هم شریکې کړم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاوتریخوالي سره مخامخ ښځو په اړه باندې کړي چې هغوی چیرې مراجعه کولی سي، طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي. اوس هم ورځو دغه غږ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانم ها گرفته شوه. در مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونې واورېدلې. دوی ویل چې دوی د ښځو د پاره محکمې جوړوي، اسانتیاوې به رامنځته کړي چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغوی به دغو اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاته نه سي. زه غواړم چې د فاطمه سره بیرته خبرو ته دوام ورکړم چې د تاوتریخوالي یوه قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانی، تاسو تر دغه ځای پورې موږ ته خپله کیسه وکړل چې تاسو تر وهلو ټکولو ورسته تاسو څنګه وکړای سو چا درته وویل چې دلته د امن خونې ته باید ورسې؟
زه مریض سلام شبخانه ته نه سلام بیا دا د شبخانه د چرالم ورته ما د مریضي ده مثلا د ماده وختي د دوا څخه نه ضرورت ولې دا په هغه کې ما سړی زه ولا ما چې ورته ولا ما ما خاون چې وای دا په عمر ته اوس نو لرکی راکړې نو زه راکړې راکړې دا ولې چې څو من پر وتی چې د فرمان باندې مصرف ولا غوړې نو دا زه د سر ولا په سرخانه کې دا هغه څه چې ما وای چې د سرخانه څخه زه چې وای پر ما د ډاکټرانو ورسانه ته د څنګه چې سخت مریض دا دا هغه څه لري خایسته یې نه دا وای د سپار دې سو وخت او هغه ډاکټرانو چې لاړه وه خو هغه ته کولای لري او د ترلاسه کولو نه لای خاصه کړې سلام تو دغه څه باندې څه رسپانس ولا او زه راځم نو موده چې ما سوالم چې تاسو څه ورته کولای شئ چې په خاني د جواز دې څه کولای نه چې په خاني په جواز کې یو خدمات ښار نه لوي چې ما څه پرې دي وکړم چې هر مرته او دا څنګه نه لسان چې ولې دی او هغه غره له سره داغه او هغه څه دې سره داغه وځي چې داغه سره دې ولا اسکر امره له چې ټول ولا او زه هم تعالیه بودا ما خاون چې جوړ کړی ول ما دې و بیره د ښاټه سره ول دوله د شبخانه سره ول دوله شپه دلاله دې وره وته شه دی ولاد دیو ته شه دی ولاد او ځاله ته پرې شو ولم خو د ډاکټرانو او نرسانو وړو لم ما په شبخانه کې د ما سره د پاتمان کوي ول دواې راتل خو چا څنګه څنګه ورته وای دا سړی رانل دی بل سره یو بجې سو یو نیمه بجې سو دوه نیمه بجې سو له خو سړی رانل ټلیفون خاموش کړي بیا غو د ونین بجې باندې رسمت خلاصې ده د شبخانی دی او ریسټ هم د زنان د برعکس زنګ وای باندې چې خوان تر څنګ پیږي دا د شوز ځای نو جوړ شوی خو هو شوز کارمندان ته زنګ وای دی نه زغه وخت وره و من نه پوهیدم چې نه ولم چې هغه شي زرا لري از بوتلم زه چې بوتلم
بیا نه تاول ما وانت دیش په نظر راځي لږه شاهدی رسمه په نظر هغه ځای چې و زندان وو د دې خانه یې عمل وویل مثلا د څه شی نو چې جوړې سلیا ولای په دې ځای چې نور ولی یو ځای ولم د بوسادان خو د ځان سره دې کوله ما غشي د نور وتاکو چې یو خو مو کمی او ځای دې ولګا او د غوښه د لاسو می دور ول چې کوله په تقریبا زلات کاله محل تولم بعد لوس قال چې زه هلته ولما بیا ما دا ما ورونه راځله وویل چې دا دا باید مضبوط وته دا د خوځو ته سلسله سره چې او طالبان باندې راځه کړه ولا وویل ولې دا باید حاضر شه باید راول موږ ته تسلیم کړي دا ولې لاړه دا
ته لوس قال په بندیخانه کې وي
هو زه لاس قال په بندیخانه کې ونه چې هغه وخت زه وکړ زه د وکړ ولم
چپه باید رسکی د څه ځای نو و د ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کی سره تا وکي مهرباني
هغه ځای نو څه نه دی هغه هلته ولا ما دا هغه څه ما ورور را طالبان راټول او هغه خلکو راټول چې په هر کار نه باید راولې او زما ورور چې همدلته و تر ډیره وخت د زمانه خط نه څه پیدا کولای ول چې دولت هیڅ څوک نه پیژندوي دې ها حاله ده څوب نه خره زه وایم څو له مو بیا هو ته هغه په بنخانه کې طالبان او ما ورور ما خپل نقش نه ورارو هغه به نکړې وټیر وهلې ویلو چې خپل کور کراولې کوم څه د سیمې سره کې نه د سیمې ساده زی ساته په توتي کې دراسته نو زما ورور هم غوښته چې ما ورولې په لاس نیوار کې نو دا وخت زما په فامیل کې او شې زما سره کومه کوکې ډېرې جوړل راته ویلو چې دغه څه پکې کړې ده کچره چې تا پر لار باندې څنګه یې چاغه دا ولې لاړ د دولت ټوټي او خړلې دا به څنګه ځي چې نور څه دی وو بیرې ځي او نور څه دی نور یې جوړ لاړ نه شي نو چې ما ته څه وو دی پر لار باندې اسکر ولاړ ولې دا په جنا سره مغو چې نو وایي چې مدا ما دی ما وایي نه دا ولې ما سره کومه کوي بیا وال ته هم څه وته وځي د موټر رکشه ته کلم پولیسانو شته ځنګ ونه درې کته لور شي دلالې بیا ورته ځالته راوګرته ولا او چې خپل ورور ته پاتې کوم ورور نیم را سره دښمن سو خو نه دغه خو څنګه نیم را سره دښمن ونه نو بیا مو نه نیم ماته ملاقات پیښ شو نه ما څه پوښتنه ملاقات را سره ما ورور نه سره دښمن سو ده هم خو دا یو وخت په مور ډیر څنګه کوي چې اوس ما سره خبرې وکړي چې زنګ یو یم ما کوه نه نور نه پیښ شو نه دا دا یو وخت ما مور ډیر مریض او شپه خانه ته راغلی او ما ول زول ول نور نو مشکوله چې شتا ووینو نن تک وایې چې سموږ ووینه دیګه نور خلاص خو ډیر څه شو چې کوي خو ډیر روان سخت ولا شوري روان کړی غلی خو بل خبره بیا هغه ځای راهم نو زړه ته واخې هغه ځای جوړ شوی وزارت او نور سیاسي او مشکلات په شکایت کې دی دا دا خو بیا هم
اوس د امن په خونه کې یې ک نه د باندې
بلې دا نه هغه ځای چې کوم مجبور شو له موږ سره چې ما ور مازر نه شوري ځای کې کوم ورغلی خو دا ځان خو ځای ولرم زه نه ته راته دی هغه د دې څه دلته را مشه کوم مرسته یې ده ما سره واته وکړه وخت نه غوښته راته وکړه هغه پرې کړی دا څه دی په کوټه او د دې څه سره نن ځادو انا سره چې په یلمن کې نه خو هم دې څه نه درا باندې ورته په هر کې ځاب او دغه څه 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 ته نو خو دې نه دې څه خانه ته یلمن څه خانه ته دیونه ولا مال څه دې بستر ولا د اخره مو خو بیا مغز او زه کوم غوښته او کارمندان چې مراجعه وکړي مشر نه تر فرمات کوي مالیه نیو خو یو مړه یې نه تر فرمات کوي مازه ډیر ځله مې سره کوي ولې هغه چې سړی هغه څه په کور کې دلو ده د بل څه سره نه ځه په هغه څه هغه راوړي کی خو بیا هغه کارمندان د خیر د کومه کې راسره وکړي راته ځکه کله د مخه یې زرای څنګه په کابل ته نو کله نو په کابل کې نه راځي ځکه نه کیږي
فاطمه جانی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشتدنی سرګندونی کړی دی داغه خبري غواړم چې تاسو ته ووروم او د دې خبرو په اړه به بیا ز تاسو څخه یو پښتنه وکم
خانه امن به وو وخت کې جوړ شوه بود به مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها راهکارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات ملی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانم ها در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن ولی هازا نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشه
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وای چې په افغانستان کې د امن خونی هم امن نه وي ستا تجربه څنګه ده آیا ته د امن په خونه کې امن وای کنه
زه به دې سرین دا د امن د اسره څخه په کور کې خلای و امسایه مثلا راځي او مېلمه و خرازي خلای نه مرم څوک به وزنی او په لاندې موږ دلته راغلي وو خو لا کوم څه پر دغار بل د لیول څنګه حالت دی مثلا د بیرون څخه ډوډۍ راوړي کچالو یو شی راوړي واشه راوړي
زمر کنه ماستر کارمندان دی هغه وڅخه زمر خپل اشوازان و مخ څخه ته ورځي هغه راخي دوه نو وخت یو چې موږ یاتان راغلي د هر ځای یاتان راغلي راځینه پر بوم نه مثلا د وزارت هر ځای راغلي خوشی راغلي دي موږ څه کولای کړل بلې وخت اسلامي امارات را لمجاهدین دا موږ طالبان د شپې پر یو بجاراله د شپې پر دوه بجاراله پر دوه بجاراله د ورځې هر وخت نه وخت لاله زمر د کالو الماری لدی وخت په لاشي کړل چې د ترين ځای و چې هیڅ څوک نو سره نو څنګه دا کاځي راغلي د ماشومان اجازه ورته ول چې څنګه په لړ ولې د سمست نه راځي هغه دغه ته بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته ماري په کول هغه ماشومان بل ځای ورل چې د څنګه په لړ دال کې اجازه ده نو ول چې د یو مشترا ول چې مشکارمندان کوم ځاکر د کوم رئیس د کدار سره کوم ځاکر ته بیا یې کاش واځي راته کوم دغه د سیاسي خانمان او استادان لمدي
بلې تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشي وکړه د دغه پیش په اړه کوي څه راته وای
نو طالبان راغله دلته د ماشانې و به جوړول او دوه دوه په جېب کې کریم اندو ول څه یو ور سره ځاسته وای طالبان داله ولې وخت مو ډیر و ډیر د لومړي ډیر و امر باندې پیر چې موږ څه هیڅ څوک مو څنګه راغلی موږ چې ځاغې نو و بیا دلې باور مو نه کېدای چې موږ چې څنګه دې خبرې یاوخ مو کتل زموږ رئیس صاحب مو بسراج مشکارمندان دې ډیر خیر وي چې دوی یې شخص ځانلو خطر کې اچولې ته کوم څه څوک نه پرې شي چې رئیس صاحب رااله رئیس صاحب چې نه رااله دې شي باور وکړي چې موږ نو ماته لري دا ثبوت خو نه تنه کې ټول چې ځان خپل دغه په خیر نه پاتې موږ دې خو رئیس صاحب مشکارمندان هیڅ چا اجازه نه ورکوله او اوس نه پوهیږي چې طالبان دې اجازه ورکړل دي خو موږ باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شي وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې څه دي دا چې یو مثلا څنګه رااله مشکلات مو ول رااله او څنګه اوس خو دا مشکلات وانه خپل نه خو درلا وخت مو ډیر دې دې له موږ خصوصان په خبرې هم لته ورسره کوله ول چې موږ څه کوښښ نه او تراغله او موږ څه نه نو ویل غل څه خبره ورسره وکړو چې مو کمی ته بلاره د مو کمی خاجان د څه سره موږ خبرې کوله چې یو نر بوز موږ چې نه خبرې ورسره کوله بیا موږ د تاسو خبرې ورسره کولې بیا موږ وایو نو په وخت یار بچیان او امریکایان راتله له خوتي شخه خبرې ورسره کولې مو چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبرې نه کوي نو اخن چې موږ ډیر وان وکړو موږ څوک نو ځو نه موږ ورته وایلی چې والله کوم نو کوی چې اوس موږ اولې نه فار موږ څه دې نشته چې موږ هغه کې نه څه سره مشتره دې خبرې کوي موږ کارمندان او موږ رئیس سیاسي چا ته اجازه نه ورکوله خو موږ کوی چې څه ته اجازه درته موږ څوک نه دې دلې خو نو دل اخر هم خپل خبر وکړه وایلا د اربکیان او امریکایان راتلله ولا اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو ته لازم چې موږ دې یا خو نه وایي په دې خو مو نه کړی دي
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیرته تاسو کیسې ته ولاړسو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کالو او ستا کورنۍ ته ورکړې وي چې اور واده کړې وي په یو لس کلنۍ کې په او بخشي په او کلنۍ بله هغه سړی آیا بندي وسو کنه
نه هغه سړی چې وو د ته یو وخت هغه ځای جوړ چې ما ته وکیل ونیوی او هغه انیشه سیرر و خلک راستول دغه ځای وټلانې ما ته نیولی وو مثلا هغه وټلانې راستول
او هغه دوهم سړی چې تاسو ورسره واده وکړئ هغه سړی هم بندي سو کنه
نه خیر هغه بندي نه سو او هغه وویل چې صحیح ما که دې رښتیا ویلو ولی خو دې زه نه کولم صدقه ما دې ته وویل چې زه ښځه نه لرم ښځه مې مړه ده ما غوښته د دې سره واده وکم دا وسم ز طلاق نه ورکوم هیڅ وخت ز طلاق نه ورکوم
شه
ما ژوند ډیر په خطر کې وو خو به مې ما ول مسور ما غوښته چې د وژنې وکم ولې زه تاسو د صاحب اته می دغه شک ورنې دا کار ته مشه ورک نه ګور دی ما خوشینات را سره کوي د خپل په وظیفه کو یو کوډری ورور و انې شب غم زه وه نه ما خو نه دا کده چې نه ضروري چې په شک مینه ور چا باندې کریو زما یا دا کده وو چې جناسنه وکم ته یو کتر مزانو ګرځي راته جام کله و یو خو د نخره له سیمه له کده له چورو شو چې شما خو زه هم نه قبل ولا خو ازما ما ولا مکمه سوی و دوی هم تمام یاخر و طالبان دل
شو
بیا مې امید چې خلاص سم خو چې طالبان دا ولې نه مې د مکمه مال معلومات سم د وزارت معلومات سم تاسو مدیر غواړي چې کارونه معلوم چې کارونه کې شو
تاسو څه ویل چې تاسو قضیه به څنګه سي څوک به چېړي مختبه څوک لري تاسو قضیه تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي
خو اول څه موږ ولې دا څه ولې خو موږ په کار موږ په اړه موږ معلومات مشکل ته وکینان درلودل موږ وکینان دا کوله خو پیلانو وکینان مستقیم موږ ته کار نشکوالې
مستقر نه څه ولول چې نو مقام معلومه ده، نو وزارت معلوم دی، نو ریاست معلوم دی، خو د کوم ځای څخه شروع کیږي څنګه وکړي؟ موږ څنګه ته شوې چې موږ کار نه وکړو؟ خو هیڅ معلوم نه دی.
او په دې اړه باندې پښتنه درڅخه وکم فاطمه جانې، د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دی چې طالبانو ډیر بندیان را خوشی کړل، او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو په قضیو کې بندیان سوي وو. دغه ستاسو په نظر باندې دغه ښځو ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چې دي؟ ډیره مننه فاطمه جان او لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.